دا مشال اډو دا محل په خبر کې د غرمي 12 بجې دا مشال اډو په خبري غړې کې موز ګل ایاز او اسرار لموند هر کله کو په روانه خبري غړې کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان پاړه رپورټونو شنلو تبصرو تر څنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو تازه خبرونه به له اسرار لموند
لومبے د مهم خبرونو سټ کی د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز وای د کیپټن ریټایر صدر د نیولو پترس کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو او هڅه کړي د خبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر وای حکومت په شمالي او جنوبي وزستانونو کې ټرمینل جوړوي او د ناټو سرمنشي وای فوجي اطلاعات به افغانستان تر هغه پرې نګدي تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي خبرونو تفصیل د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز وای د کیپټن ریټایر صدر د نیولو پترس کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړي شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته په وینا کې تور پورې کړ چې حزب اختلاف دا کار ځکه کړی چې غواړي ل خپل درغلیو پام واړوي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایر محمد صدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی د هغه وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونی او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپلې ادارې پلټنې وکړي محمد صفدر د اکتوبر پر 19 سهار وختي د جناب مزار د تقدس سرغړونی په تور د کراچۍ په هوټل کې ل خپلې کوټې گرفتار کړل شوی وو پولیس وايي پر هغوی فشار راوستل شو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي د خبر پښتونخوا د ترانسپورت صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر وایي حکومت یې په شمالي او جنوبي وزستانونو کې ټرمینل جوړوي ملک شاه محمد وزیر پرون غلام خان سیمې ته د دورې پر مهال مشال ډو تویل چې یو ټرمینل به د شمالي وزستان په غلام خان بندر او بل به د جنوبي وزیرستان په انګور اډا جوړول شي دا وایي پر دې دواړو ټرمینلو به 3 ارب روپۍ لګښت راځي نوموړی زیاتوي له دې سره به له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت زیات او اسان شي بلخوا د سیمې تاجرانو پرون له مشالو سره په خبرو کې دغه ګام ستاینه کړې خو وایي چې حکومت یې زر تر زره دغې ته عملي شکل ورکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومت یې پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمیر 6,692 ته رسیدلی د ویبپاڼې تر مخه په 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,692 پیښې ثبت شوي او 19 کسان مړه شوي او د 595 کسانو حالت نازک دی په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه باندې 340,000 ته لوړ شوی له دې ناروغۍ څه باندې 380,000 کسان غېدلي هم دي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پاکی حکومت ویلی چې په ملک کې کورونا وبا زیاته شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان او ملاتړ یې لا هم د فتح په کاذب روایت باور لري ښاغلی غنی پرون ولسی جرګې ته د کابینې د 28 غړو په معرفي کولو غونډه کې ویل طالبان امریکایان نه وژني خو په افغانانو بریدونه کوي نوموړي ویل چې طالبان نه یوازې اوربند ته غاړه نږدي بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لا نورې جدي حملې ترسره کوي طالبان تر دې دمه د جمهور رئیس د خبرو پاړه کوم غبرګون نه دی ښودلی د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي پوځي اطلاع به یې افغانستان تر هغه پرې نږدې تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي دا په داسې حال کې دا چې مخ په زیاتېدونکي تشدد د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خنډونو اچولو ګواښونه رامخته کړي د ناټو بنو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې پرون په برسلس کې سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل موږ افغانستان ته یو ځای تللي وو موږ به یو ځای حالات سموو چې کله هم مناسب وخت راشي او شرایط برابر شي نو موږ به په شریکه په همکارۍ سره په منظمه توګه وځو ناټو له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د نړیوال امنیتي هلو ځلو مشرک اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 ځواکونه لري چې د ملي امنیتي ځواکونو د روزلو او مرسته کولو دنده مخې ته وړي او ټاکل شوی چې د پاکستان او زمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ به 3 ورځنی او 3 شلوریزه میچونه کیږي د پاکستان کرکټ بورډ له مخې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومبی یو ورځنی میچ به په پینډۍ کې په 1 اکتوبر دویم به په 2 نومبر او 3 میچ به په 3 نومبر کیږي شلوریزه میچونه به په لاهور کې وي لومبی میچ به د نومبر میاشتې په 8 دویم په 8 او اخري میچ به په 10 نیټه وي د پاکستان کرکټ بورډ 13 ورځې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د زمبابوې کرکټ لوبډله به د پاکستان کرکټ بورډ تیر ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د زمبابوې کرکټ لوبډله په 16 اکتوبر اسلام آباد ته رسیدلې. او تر دې مشال خبرونه
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې اسرائیل له محمد وړاندې کول خطرمند وګ کچر ستروانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پاکستان په قومي اسمبلی غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد اناري او شعارونو کې توندوالی راوستي. د سیاسي چارو پوهان د اپوزیشن احتجاج ته څنګه ګوري؟
نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په څه طریقه باندې حکومت غوسه کوي چې په غوسه کې راشي او داسې اقدامات وکړي چې هغې سره ولس کې یو نیګیټیو امپریشن یا یو منفي تاثر جوړ شي.
دا خبر پښتونخوا حکومت وایي شمالي او جنوبي وزیرستان کې په سرحدي پوله تجارتي لارې جوړوي. ځایي سوداګر څه وایي؟
پدانا مخشے دے تاجرون دے سہولیات دے پورا موجودہ حکومت پر اقدامات ندی خوستلی.
دا په خبر دکانداران وای د حکومتي نوی نرخنامه د منلو وړ نه ده.
نو په ټول نه هوټل کې نه باندې هر څه راغلي خو پاږي کې واره نه کې واره څه نه کې ځل دي بس په لغه خبره په 400 500 په لګري او سرکاري نه نه راغلي 400
ده. شننه او تبصری هم در خبرو لمشال ډی سروسه. مشال لیدو تاسو غواګی کوم رغو په کمی اسمبلی کې د دوه ورځې رئیسی اپوزیشن غړو د حکومت ضد احتجاج نوی طریقه خپل کړی دا چې پکې د غونډي پر محل شپیل یعنی وهی بل خو د سیاسي تازه کارانو په وینا سیاستوال یوازې د ولس نه بلکې د خپلو سیاسي ګټو لپاره دا شان احتجاجونه کوي. دا یادونه ده چې پاکستان جمهوری ډیموکراتیک موومنت په نامه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم جوړ شوی او دوه جلسې هم کړې دي. دوی وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت په رانسکوروي او په ملک کې سره نبی ټاکنې وشي خو حکومت په وار وار دا خبرې رد کړې دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو چې د اپوزیشن غړو د شپېلو په اوازونو پیل کړي.
دا د شپېلو یا سیټیانو اوازونه په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن د غړو دي چې د شروع په ورځ د غونډې دوران د حکومت پر ضد احتجاج کولو. په کومه چې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل اپوزیشن دی شپېلی وهي او پاتې درې کاله به دی هم دغه شان شپېلی وهي.
باقی سیٹیاں بجائے غالباً یہ منتخبی سیٹیاں بجانے کے لیے ہے اور اگلے 3 سال یہ سیٹیاں بجاتے رہیں گے انشاءاللہ.
صحیح جی جی آئٹم نمبر 91.
دا په داسې حال کې د چې د اپوزیشن یو لس ډلو اتحادیه پی ڈی ایم د حکومت پر ضد تحریک پیل کړي او په کراچۍ او ګوجرانواله کې جلسې کړي چې پکې غوښتنه وه وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي او پاک او صاف انتخابات دی وکړي شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل د پارلیمان د تقدس خیال نه دی ساتلې. نو نن ورسره هم هغه شان کیږي چې څنګه په خپل کړی. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وی
د بده مرغه په دې تر سو کړی دي او چې په پخوانه باندې په پارلمان کې یا په جمهوریت حکومت کې اختلافات دي بل سره سخت الفاظي او د بده مرغه بل چې کوم د پاکستان صدر اعظم عمران خان کوم تقریر کړی او د کوم ټکو د کوم غوسه استعمال کړی مضبوط چوکی
همداشان د سیاسی چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی سیاستوال دارنګ اقدامات یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
دی وخت په پاکستان کې اوورال چونکه په سیاسي ماحول کې یو تنوع دی یو توتريخوالي موجود دی او دې ته د خبرې هم پته ده چې حکومت ډیر سداسي کول غواړي خو غدي وخت کې نشي کولې او کسکې هم نه د هغه فائدې ډیر زینو کې اپوزیشن ته لاړه. نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په ستريقه باندې حکومت غوسه کوي چې په غوسه کې راشي غدا سي اقدامات وکړي چې هغه سره کله د هغه په حق لباندې په ولس کې یو نیگیټیو امپریشن یا یو منفي تاثر جوړ شونه د هغه فائدې به دې ته ملوشي.
د دین وړاندې د روان کال د جون په میاشت کې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د اپوزیشن او حکومتي ګوند ترمنځ تاوتریخوالی راغلی وو چې پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي شازیا سومرو د مواصلاتو په وفاقي وزیر مراد سعید د هډ فون گزار کړی وو.
سره زیرو چې تاسو رپورٹ لاندې کوو هم تاسو لپاره یو دوه نور د پاکستان په سیاست رپورٹونه هم لرو. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شپلی فراز ویلي دي چې په کراچۍ کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په ترڅ کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې ده. بلخوا په سند کې واکمن ګوند یا پیپلز پارټۍ دا تورونه ردوي او وایي چې دی غواړي د سند پولیس د یو آزاد ادارې په توګه خپل کار وکړي. همدارس تیر ورځ د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د دې صوبې له پولیسو مشر مشتاق مهر او نورو لوړپورو افسرانو سره ملاقات کړی دی. تفصیل د غلام غوس پر رپورٹ کې ورو.
د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د اکتوبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل چې حزب اختلاف د خپلو درغلو د احتساب د عمل نه د پام اړولو لپاره د کراچۍ د واقعاتو په ترڅ کې د ادارو جنگولو ته لمن وهي.
ادارو کو لړانے کی کوشش کی ہے.
دوی د ادارو د جنگولو هڅه کړې ده او دوی سره به د دې بی یقیني او بدامنۍ د خورولو حساب کیږي. دوی د احتساب د بیانیې نه د پام اړولو هڅه کوي چې د دوی د درغلو د کیسونو د خبرو اترو پر ځای د ادارو اړخته د خبره واوړي.
ادارو کی طرف جھونک دی ہے.
د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف د زوم کیپټن صفدر لخوا د نارو وهلو او په کراچۍ کې دغه د نیولو د پیښې وروسته پر راپورته شوي صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او هغه وویل چې د سند حکومت په خپله هم د دغه پیښې پلټنی کوي او د کور کمانډر لخوا به هم پلټنی کیږي. هغه زیاته کړه چې د سند صوبې د ځینې پولیس افسرانو د چوټۍ کولو او بیا وروستو د چوټۍ یا رخصتۍ د خواستونو د ځنډولو په صورتحال کې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د حکومت لاسوهنه په نظر راځي.
آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے.
تاسو د دې پیښنا یو سیاسی پیخه جوړ کړی دا او تاسو د ادارو خلاف د خبرو کولو یو موقع هم نه ضایع کوي. تاسو دا حالات نور هم پیچلی کول غواړي. یو خواته بلاول بوټو د پولیسو سره میلاویږي او دا غیرستو د چوټیانو هغه خبره زنډول کیږي. نو ماته خو دی کی د سند د حکومت د کردار په نظر راځي. دوی په پولیسو کې خپل خلک هم برتی کړی دي او کدا خبره پری ثابت شو چې دا پولیس افسران هم دوی راپورته کړی وو نو بیا به دوی د دې جواب ورکوي.
تو اس کا پھر جواب تو دینا ہوگا.
خو په سند کې حکمران ګوند دا تورونه ردوي او دغه صوبې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په 6مه نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې هغه غواړي چې د سند پولیس د یو آزادې ادارې په توګه خپل کار وکړي. تیر ورځ د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د یادی صوبې د پولیسو د مشر مشتاق مهر او نورو لوړپوړو پولیس افسرانو سره په کراچۍ کې په یو ملاقات کې د هغې وروستو د سند د پولیسو ډاډګیرنه کړې ده. کله چې د سند ځینې لوړپوړو پولیس افسرانو د کیپټن صفدر د نیولو لپاره په هغوی باندې په فشار اچولو د خفګان څرګندونه کړې وه او د ذهني دباو په حالت کې د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو اراده سرګند کړی و. خو بیا د پوز د مشر او د بلاول بوټو ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجول خوا د کراچۍ د دغه ټولو حالاتو د پلټنو د امر رستو د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خبره تر لسو ورځو پوري ځنډولې و.
مله مو چې تاسو رپورټ لرئ یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. کدرما د سه شنبه په ماخام د سند پولیسو مشر په ګډون یو شمیر نورو لوړپور افسرانو د رخصتۍ یا د چټۍ درخواستونه ورکړي ول. د سند پولیسو محکمې په سوشل میډیا په بیان کې د دې وجه دا وښودله چې د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز خاوند د گرفتاری په معاملې کې د ادارې ډیر سپکاوی شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د ګل پورس د ریټایرډ
کیپټن محمد صفدر د گرفتارولو لپاره پر دوی ډیر فشار وو او له دوی سره سوشل هغه ورته صدمه رسوبلې د نوزکه چټي غواړي. د پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر هغه رستو د خپلې او نورو افسرانو د رخصتۍ د زندولو پریکړه کړې چې د پولیسو چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د واقعاتو د پلټونو امر ورکړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هم د فوج او استخباراتو پر مشرانو غږ کړې چې د واقعاتو تحقیقات وکړي. دا چې په کراچۍ کې وشو او ولې دغه واقعات مخ ته راغلل تفصیل ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوا سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
دا د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری غږ وو چې د اکتوبر په 6مه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې په وخت د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې لمشرانو غوښتل چې د کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو د دباو اچولو تحقیقات دی وکړي. ریټایرډ کیپټن محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مسلم لیگ د مرستیالي مشر مریم نواز خاوند دی، د ګل په سهار پولیسو په کراچۍ کې د هوټل له کمرې نه گرفتار کړی وو. بلاول بټو پښتنه وکړه چې هغه کسان څوک چې سهار وختي د سند صوبې د پولیسو مشر لخپل کوره بیولیو. دا بلاول بټو دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس د سند پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر څنګ لږ تر لږه 200 نورو اعلی پولیس چارواکو د رخصتې درخواستونه ورکړل. په دغه درخواستونو کې ویل شوی چې د کیپټن صفدر گرفتارۍ معاملې کې د دوی د ادارې سپکاوی شوی او دوی ته ډېره صدمه رسیدلې ده، نو ځکه د چټي درخواست کوي. وروسته د اکتوبر په 20مه د سند پولیسو محکمې په رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې ویل شول چې د پولیسو مشر خپل رخصتي ځنډول او قومي مفاد ته پکتوې خپلو نورو افسرانو ته امر کړي چې د لسو ورځو لپاره دی د چټي درخواست یو طرف تکړي. په عین حال کې د پوز مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر د نهې پورس په بیان کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د پیښې نوټس اخستې او زر تر زره د معاملې د تحقیقاتو امر کړي. د پیپلز ګوند د رسمي ټوئیټر پاڼې له مخې جنرال باجوا د ګوند شریک مشر بلاول زرداری سره په ټلیفون وغږېد او د پیښې د شفافو پلټنو ډاډ یې ورکړ. په ریټایرډ کیپټن صفدر تور لګول شوی چې د اکتوبر پر 13مه د خپلې میرمن مریم نواز سره د پاکستان د بانی محمد علي جناح په قبر د دعا په وخت حلتا په سیاسي نارو لګولو سره د مزار بے حرمتی کړي. په مسلم لیگ نون ګوند بیا وای چې کیپټن صفدر ووټ کو عزت یعنی ووټ ته احترام ورکړی نارو وهلی و چې د دوی په خبره هیڅ پد خبره نه ده. د مسلم لیگ نون رستیاله مشر مریم نواز او داغي خاوند ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د اکتوبر پر 13مه د پاکستان جمهوریت تحریک د دوی مجلسې لپاره کراچۍ ته ورغلیو. کیپټن صفدر د ګل په سهار ونیول شو. مریم نواز د اکتوبر پر 19مه په ټوئیټر پاڼه په بیان کې ویل چې د هوټل په کمره کې ویده وا چې پولیس ورغلل او خاوند یې ورله گرفتار کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو د سه شنبه په خبري هونډه کې د پیښې غندنه وکړه. ویل چې دا یو ډیره شرمناکه واقعه وه چې په هغه صوبه کې وشوه چرته چې د نوموړي ګوند حکمران دی. د پیښې پس د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په یو بیان کې ویل چې په کراچۍ کې شو واقعاتو د دوی هغه بیانیه ثابت کړه چې په پاکستان کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. په عین حال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په حیدرآباد کې رسنو ته ویل چې پوز د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
معزز اور محترم ادارہ فوج پر
تر ټولو معزز او محترم ادارې پوز ته غوته نیول کیږي، نو ځکه زما غوښتنه دا ده چې په پوره هیواد کې د هرې ضلع هر تحصیل هر ډیویژن او د ټولې صوبې له انتظامی چارو د پوز لاس واخلي او ملکی انتظامی ته دی وسپاري. هغه ته پر خپل رویه او خپل کردار نظر ساتل پکار دي چې آیا د هغه کردار د خپل مسلکی حدود دننه دی او کله هغه ډیر بهر دی.
د ریټایرډ کیپټن صفدر د گرفتارې پس په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې شوې چې ګواکې د سند پولیسو مشر له کوره په زور تښتول شوی او د مسلم لیگ نون د مشر د گرفتارې لپاره پرې فشار وو. د پاکستان یو سینیئر خبریال حامد میر په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د ګوند مرستیالې مشر مریم نواز ویاند محمد زبیر ته معلومات ورکړو چې د سند پولیسو مشر سهار وختي 4 بجې رینجرز گرفتار کړو او ورباندې فشار وو چې د صفدر د گرفتارې حکم جاری کړي. خپل محمد زبیر هم د پاکستان په ټی وی چینلونو دغه داوا وکړه. په سوشل میډیا د محمد زبیر د داوی یو اډیوئی کلپ هم خپور شوی دی چې مشال ریډیو یې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی.
مراد علی شاه نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجے، وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ، تو چار بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے۔
خدا پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر علی زیدی پر ٹویٹر پہ بیان کے بیادہ خبر رد کرا چگوا کہ د سندھ پولیس مشر پزورا بیول شو اور پزورا د سفتر دنیولو امر وکړ، د کیپٹن سفدر د گرفتار سو سات وڑان دے، د اکتوبر پہ تلسما پاکستان جمہوری تحریک د حکومت خلاف خپل دویم جلسہ کړي وا، دغه تحریک پلان لري چې د اکتوبر پہ 25مه پکوټه کې دریم جلسہ وکړي، د دې سربیره پی ڈی ایم په پیښور ملتان او لاہور کې هم د جلسو پلان لري۔ پی ڈی ایم د حکومت خلاف جوړ د یو لسو مخالف گندونو هغه تحریک ته چې د سپتمبر په شلمه په اسلام آباد کې د اپوزیشن گندونو یوې غونډې پر مهال یې خپل اتحاد اعلان کړ، د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د مخالف گندونو اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفاف انتخابات وشي۔ اپوزیشن گندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلو په نتیجه کې واک ته رسیدلې دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي۔ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې دا ټاکنې شفاف وي۔
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
مشال ریډیو تاسو غوږی کوم د خیبر پختونخوا صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر تیر ورځ د غلام خان بندر دو دورې پر مهال ویلي چې صوبای حکومت یې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د درې عرب اروپو په لګښت دوه ټرمینلی جوړوي، دی وایي چې ځای د ځای انتخاب یې هم کړی دی، د په خبره له دې سره به د تاجرانو ستونزې کمی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ وړ خزه تجارت به زیات شي، خو تاجران وایي چې باید دا عملی هم شي۔ تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې ورو
د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وایي چې شمالي وزیرستان غلام خان او جنوبي وزیرستان انګور اډه باندې صوبایي حکومت درې عربه لګښت سره نوې ټرمینل جوړوي چې سالانه ترقیاتی پروګرام کې ورته بجټ هم ځانګړې شوی۔ صوبایي وزیر ملک شاه محمد تیره ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان دوره وکړه، هلته یې د ټرمینل جوړولو لپاره د ځای انتخاب وکړ۔ دورې پر مهال نوموړي وویل چې غلام خان د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده، د غلطه د تجارت پراخ کولو، د تاجرانو ستونزو کمولو او سہولتونو زیاتولو په موخه صوبایي حکومت لوی ټرمینل جوړوي۔
د صوبایي حکومت دا پروګرام دی چې موږ به دوه ټرمینل مرج زلا دی، یو ټرمینل په غلام خان باندې وي او دویم ټرمینل به پانګور اډا جنوبي وزیرستان کې وي۔ موږ سایټ سلیکشن او ډیپټی کمشنر او ترانسپورټ حکم موږ سره موجود دي، د پاک آرمی حکم سره هم مشوره کوو په دې غلام خان بارډر افغانستان له آسان تجارت لار دو کچر ته دلته تجارتي مرکزونه جوړ شي نو دا خلک ټول پر روزګار شي، د قبایل بل طرف ته تورخم باندې انتہائی زیاد ٹریفک وی دوستے اسے ملکونو تجارت ہم پدی لارا دے نو دائی والا را صرف آگے دے پر کافی ندہ ترخم سو سورا دے یو ٹرک والا دی ٹرمینل مقصد دا دی جب آگے کی با کسٹم میں آگے کی با امیگریشن وی
پا غلام خان دا ٹرمینل جوڑا والو اعلان زائی والا سو تاجران وستایا لے دو یوائی دا ٹرمینل جوڑا والو سر با اقتصاد و دا وکڑی افغانستان سارا تجارت کے ور پہ خستون زبا ہواری شی۔ د شمالی وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه یو غړی قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې ټرمینل اعلان د دوی لپاره لوی زیری دی، خو غوښتنه کړي چې دغه تش اعلان تر حده پاتې نشي، زر عملی شي چې تجارت یې وده وکړي۔
پدان مخشې د تاجرانو د سہولیت پورا موجوده حکومت په اقدامات نه دی خوښلې او دا یو ډیر ښه خبره ده چې نن د میز پورا د ټرمینل د جوړولو یو اعلان وکړو، سہولیت نشته دی، روډ سیګل سنگل دی، ټول وسپیش ملکینه ته د روډ دریمي ورسره خبره ده چې دا سنگل پټې دو عملا کوم دوه کنه د چیکینګ ولا او جابونه د مسایل چې تاجرانو مورینا ویلوړ وی
غلام خان بندر باندې افغانستان سره دواړخي تجارت کال 2013 نه پیل شوه چې لا هم د تاجرانو په وینا مخصوص تجارت کیږي. د دوی په وینا بندر کې د سہولتونو د کمی په وجه مالونه او ګاډي ځنډولې شي. سو کزر سہولتونه جوړ شي نو دغه تجارت به پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال دوی تاسو یو غوږی کړم په خیبر ضلع کې د وډل شو خاصدارو او لیویز زواکو کورنۍ وغړو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هیواد د نورو بندوبستي ضلعو زواکونو په څیر پوره شهید پیکیج او مراد ورکړل شي. دوی وایي کورنۍ یې پینشن، مستقل تنخواګانو او میاشتنی وظیفو څخه محروم دي. بلخوا د خیبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او اقبال خان او وای چې دوی د دغه متاثر شو کورنیو غوښتنې لوړپورو چارواکو ته رسولې دي او دا مسله به ډیر زر حل کړي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې ورو.
په خیبر ضلع کې د ترګرې په وخت د وژل شویو خاصدارو لیوی ځواک کسانو کورنۍ غړي وای د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مرات او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ پینشن او شپېته کلنې پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محروم دي. دوی وای د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنی معاوضه میلاوېده، خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه ماویزه هم بندې شوی. د جمرود ملک پرویز اپریدی وای زوی د ګوزن زد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ، خو تر اوسه بچو ته پورا مرات نه دی ورکړل شوی.
مونږ ته هغه پیکج نه ملاو کم چې نورو فرسونو ته ملاو دی، مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته. مونږ ته صرف نیم پیکیج په نغد حساب ملاو دی، نیمو خلکو ته ملاو دی، نیمو ته نه ملاو. او ټوپک په لاس شهید شوی دی، خو هغو ته بنیادی هغه تنخواه چې کومه نورو فرسونو ته جاری په جاری وي شپېتو کالو پورې، بیا شپېتو کالو نه پس یې هغه هم پینشن حاکم وي. نو همدغه شی دی مونږ هم غواړو چې دا وړو چې څنګه چې نورو فرسونو ته بچو لوایکینو ته هغو د بچو د تعلیم هغه هم کوي حکومت او د ایجوکیشن هم کوي، همدغه سې مونږ هم غواړو. او بل د ډېر داسې کسان شهیدان شته چې هغو دوباره نه دي برتی شوي، هغو په سر کې سړی نیم برتی شوي، نیم نه دي برتی.
قومی مشر فیض اللہ جان کوکی خیل وای دی خاصدارو او لیویز زواک امن لپاره قربانی ورکړي او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شي.
کم شهادت چی شوی دی دا د ملک او د قوم او د خور د لپاره شوی دی، او دا په دې حکومت باندې لازم دی چې د دوی د بچو خیال وساتي. د دوی چې کم زمون خويندې میندې دی هغه په کورونو کې ناشتې دي. نو د پتیر وخت کې د پولیټیکل انتظامیه په وخت کې دوی ته به یو سکالرشپ ملاوي دو چې پاغوي به هغه خپل گزاره کړه. ایجوکیشن، هیلت یا څه قسم پرابلم بچو نو هغه په غریبانو حل کولو. لیکن ډیر د افسوس مقام دی چې کله د انزمام شو نو د ټول نه اولې د شهاته او هغه پیکیج ختم کړو. نو زه تاسو په ذریعہ باندې دا اپیل کول غواړم چې هغه زر نظر هغه شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکیج ور کی، لکه څنګه په یعنی په پنجاب کې، په سندھ کې، په کراچی کې یا په اسلام آباد پنڈے کې ورکی.
د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی وای د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثر شو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي.
چیو دا چې شهید لنو غری ورکو دویم دا غ شو چې یاره د مونږ تن خادم شهید تن خادم 60 سالې پورې جاری لګا څنګه کی پی کی کی وی دریم صحت او تعلیم دا غ دوا چې کم دی دا ویم فری وی درې اپشنو کې مونږ ډی پی او سب لیټر فارورډ کړل سی ایم ته آی جی پی په نوټس کې امرا وسته دا غا بس پروسس کم دی غا روان دی
د پخوانو خصدارو موجوده پولیسو د ریکارډ پر مخه په دې تیر لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلع کې سباندې سلو پورې خصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوی او ګڼ شمیر پکې جوبل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غواګي کده من ورکو وخت شوه دی په پیښور کې د ګرمي 12 بجې اسرائیل مبند هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډي زور
اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز وای د کیپټن اټا صدر د نیولو پترس کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پور کړ چې حزب اختلاف دا کار ځکه کړی چې غواړي له خپلو درغلیو پام واړوي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن اټا محمد صدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی خبر پخوا د ترانسپورټ صوبائی وزیر ملک شاه محمد وزیر وای حکومت په شمالي او جنوبي وزستانونو کې ټرمینلونه جوړوي ملک شاه محمد وزیر پرون غلام خان سیمې ته د دورې پر مهال مشال ډوتول چې یو ټرمینل به د شمالي وزستان په غلام خان بندر او بل به د جنوبي وزستان په انګور اډا جوړول شي بل خو د سیمې تاجرانو پر له مشال سره په خبرو کې دغه ګام ستاینه کړې خو وای چې حکومت دې زر تر زره دغه ته عملی شکل ورکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومت کې پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,692 ته رسیدلې د ویبپاڼې تر مخه په 340 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,692 پیښې ثبت شوي او 19 کسان مړه شوي او د 5,950 کسانو حالت نازک دی په هیواد کې په کورونا اخته کسانو شمېر څه باندې 340,000 ته لوړ شوی له دې ناروغۍ څه باندې 3,800 کسان رغېدلي اهم دي او د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي پوځي اطلاع به یې افغانستان تر هغو پرې نږدي تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي دا په داسې حال کې ده چې مخ پر زیاتېدونکي تشدد د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خډونو چولو ګواښونه رامنځته کړي د ناټو بنو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې پرون په برسلز کې سټولټنبرګ خبریالانو ته دغه څرګندونه وکړه
اسرائیل مو ونه چې د خبرونو لړۍ تاسو ته وړاندې کړو کوم یو رپورت تاسو لپاره د افغانستان په اړه هم لرو ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له جر ایستو سره مخالفت وکړ د دې تړون سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویل شرایط باید سم شي شخړې کم شي او بند ته لار هوار شي له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي بیا به ناتو خپل ځواکونه وباسي دا ناتو اثر منشیدا هم ویل چې ناتو تر 2040 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دی خو طالبان وای چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي فوجانو سره یو ځای د افغانستان اوسي نو تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې ورو
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې سیاتی دي د ناتو ځواکونو د جر وتلو احتمال رد کړ د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبه پورس خبريالانو ته وویل
All NATO allies. د ناتو ټول متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمېر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشي کوي وسته غوښتم تر ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي روسي او ملاتړ کوي د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید لال قاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 19 چې امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لار هواره شوې ده خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته وویل هیلمن یو چې د ناتو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي
امریکایا به نمایندګي از همه
قوت های خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب لمر سره کښیناستل او لمر سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب دغه موافقه لمر سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په مشي د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبري وشي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون وویل چې ناتو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناتو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
هم شه ورچ تاسو ته رپورت وړاندې کوو. کډمړو درکو د باچا خان ټرست مشر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وایي چې باچا خان سکولونو په چلولو کې بدلون راوستي چې پکې اوس د کیمبرج تعلیمي نظام لاندې زده کړې ورکول کیږي. په دې کې به یتیمانو تا وړیا زده کړې هم شامل وي. دی وایي چې د خبر پښتونخوا هرې ضلع نه علاوه باچا خان سکولونه بلوچستان او گاونډي هیواد افغانستان ته هم غزوي او دا او لیول او ای لیول نصاب به پکې هم خول شي. تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو
د اکتوبر په شلمه مشال لیډو سره په خبرو کې د باچا خان ټرست فاونډیشن مشر ایمل ولی خان ویل چې د باچا خان سکولونو چلول نظام یې اوس بدل کړو او په خواچې به د سکولونو په کم ډول په تنظیمي توګه چلیدلو هم شان به چلیږي. په تعلیمي نظام او نصاب به اوس د کیمبرج بورډ وي. دین علاوه د افغانستان په شمول ټول خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم هغه زلوتا د دې سکولونو لړۍ غزول شي کوم کې چې پښتانه مشته دي.
د ډایرکټر صاحب په سلام منګ بدلون دار اوسته چې منګ واپس زوړ قدم تلارو. کوم چې د ان جی او ماډل چلے ده د لشل کاله منګ دا غي نه واپس لاړو انجمن تا او د علاقې خلک کمیونټي خلک به ذمہاري لی او پاغ ذمہاري به ان شاء الله د سکولونو مخپلوان دي. دیکه ان شاء الله سبق خو به ان شاء الله مفتي چې کوم هغه ماشومان چې چا په سر د الله د سوري نه علاوه بل سوري نشته منګ به کوشش کوو چې منګ داغي په سر سوري جوړ شو. منګ ډېر زر کیمبرج بورډ خپل سکولونو کې لانچ کولو والی یو او منګ به د کیمبرج بورډ تعلیم مفت کړو.
دا چې دا بدلونونه به څنګه عملي کوي نو د باچا خان سکولونو د فاونډیشن مشر پروفیسور ډاکټر سہیل خان په دې حق لوای چې په هر ضلع کې کوم ځای کې چې دا سکول وی یا نوې جوړیږي هلته به د ځایي کسانو او مشرانو یو ټولګي یا انجمن جوړول شي او هغوی به دې د پنګ غم هم کوي او د دې انتظام به هم چلوي.
پلان دا دی چې د هر سکول چې کوم ضلع کې سکول نشته هغه لپاره موږ انجمن جوړو د 150 ممبرانو. دا 150 ممبران به موږ ته هر ممبر له 1000 روپۍ میاشت راکړي. دا به زموږ ډونر زمي او دا به زموږ اډمنستریټر زمي او دغه 300 روپۍ چې په دې باندې موږ د فری ایجوکیشن ورکو په هغه ضلع کې باچا خان ماډل سکول کې او هغه به کیمبرج سیستم والا ورکو. یعنی مطلب داري چې زموږ د ماشومان چې دوی اعلی تعلیم کی او بیا دوی لاړ شي د برټش کونسل بورډ لاندې امتحان ورکي ا لیول او لیول کی منګه بورډ پېښور بورډ یادا بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن عضو کیمبرج بورډ ته.
دا چې تیر وختونو راسي د باچا خان زن سکولونو کې کارکونکو استادانو د تنخواګانو نه ملاوېدو غټې ستونزې لرلې. نو د نوې تنظیم سره به ترکه مهده د استادانو تنخواګانو دا مسله هوار شي. د باچا خان ټرست مشر ایمل ولی خان دا ومنله چې مالی ستونزې د سکولونو ته شته دي خو اوس به هوار شي.
حقیقت دا ده چې ستونزې ډېره سخت وي خو دا ماډل چلولو لپاره او دا تر د اخري وخت پورې په خپل خپل وترولو لپاره موږ هغه ماډل بدل کړ. هغه کې ستونزې وي موږ ځکه بدل کړو ان شاء الله موږ اینو په دې نوې ماډل کې چې ان شاء الله موږ د بیس کیسه ستونزې مخاله نه راځي.
دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې سوارلس او بلوچستان صوبه کې درې باچا خان سکولونه خوشا دونیم زر ماشومان ته تر لسمه زده کړې ورکوي. د پامړ دا چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی د پاکستان جوړېدو وړاندې 1521 کې د پښتنو د اصلاح او تعلیم او تربیت لپاره د آزاد مدرسو یا سکول بنیاد په وړاندې ځل په 458 کې اخو دی وو چې ورستو بیا د پښتنو نور سیمو ته هم اوغځول شو او زیاتره غریبانو ماشومانو ته په کې ویړیا زده کړې ورکړې کېدی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پېښور کې د خوراکي توکو دکانداران وایي ځلې انتظامی چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلي دي دا د هغه نرخونو په مقابل کې کم دي کوم چې دوی له لوی کاروبار کوونکو او هول سیلز نه اخلي. دکانداران وایي په سرکاري نرخنامه کې که یو شیز 10 روپۍ زیات شوي نو د هول سیل سره هغه 10 روپۍ زیات شوي دي او دا شان دوی مجبور دي چې دغه خوراکي توکي ګران بیا خرڅ کړي. بلخو د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي باید ځلې انتظامی د هول سیلز نرخونه هم په کنټرول کې وساتي. دا په داسې حال کې دا چې د سوداګرو د اتحادیو د مشرانو تر مخه په روان کال کې د خوراکي توکو قیمتونه په سوسو واري زیات شوي دي. بلخوا په پیښور کې د قیمتونو کنټرولورو مرکز وای دوی کوشش کوي چې د نرخونو د ټاکلو پر وخت د ټولو خواو غوښتنې په پام کې ونیسي. نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پیښور کې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
دا په پیښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل، د ضلع انتظامیه له خوا یې د شیدو نوي نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپل دغه ګران پریوزي او د پیښور د ضلع انتظامیه په نوي نرخنامه کې قیمت دوی د خوښې مطابق نه دی لګول شوی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف ویل، نن سبا هر څه ګران شوي دي او د دغې اثر د دوی په کاروبار هم پریوته. په پیښور کې د غوښې یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، په سرکاري نرخنامه کې د غوښې قیمتونه زیات شوي دي، خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي په کوم نرخ چې دوی په خپله غټه او نری غوښه اخلي. د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر 3 په یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتلا لوړه شوې ده. د شماریاتو ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 9.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته وویل، باید ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي.
کله ریټ تعین کیږي او هغه سبوس د سبزی د ریټ تعین نو ګزر ریټ او ورکومانو دا غلط دی. دا تعین باید د سبزی منډه کې ځکه چې سیچویشن دی، د سبزی منډه چې کوم انده کې اړتیا وي چاهي ریټ ورکي او دا غي په مخ کې وشو نه پټي دي. اون تک چې کوم پر رئیس ورکو چې کوم خلک د رئیس کاروبار کوي کوم کاتاب کې کوم ورټنر دی چې هغه په دې کې کوی دی کې نه هغه پټي اوس دا زو په دکاندار نو چې دا یا چې دکاندار غږ ته نو خبر دی چې ال جنا کوم پریشغه او ال جنا هو نه شغه غټه په مارا باندې څومره کاروبارونه مګو نو ال دغه دا یو د ګورنمنت
د پیښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل، باید ضلع انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري، بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي. بلخوا د پیښور ډیپټی کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پیښور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل، دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنې کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي.
شام کې ابھی جو اس وقت میٹنگ چلتی ہے 4 بجے، اس کے اندر یہاں تک ڈسکس کیا جاتا ہے کہ لیڈر کے ساتھ
مونگ ہر ورس دا مازیگر سلور بجے غنڈا کو پدی کی مونگ گورو چے دا سمرا خوراکی تو کو دا کاروبار زائن مو کتلی، سمرا ہول سیل دکان نو مو چکڑی، سمرا ملو نو مو کتلی، سمرا دا وڑو او دا لوی دکان نو قیمتو نو مو چکڑی دی. ہر سحر مونگ دا میوو او سبزیانو منڈیانی ہم گورو دا قیمتو نزان خبرو. مونگ کما کمیٹی چے نرخون ٹاکی پدی کی دا دکاندارانو او سوداگرو مشران وی دا دوی وڑاندی مونگ نرخون ٹاکو. سکال مونگ دا دوی وختہ پر دی ہم کتلی چی گرانی زیادہ شوی، نو چی سمرا دا دوی غختنی وی نرخونه هم هم ها غشان تاکلی چی دا خوراکی تو کو پا ملاویدو کی مشکلات نوی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 10 په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12 نه به په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستی وسایل کاروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا له وجې د لاکډاون یا ټول بند پر مهال ډیرو خلکو هغه روزګارونه چې وړاندې کول پرې خودل، دغه کسانو بیا متبادل کارونه شروع کړل، خو دغه تنانو خپل پخوانی نوکری بیا شروع کړي او نوی کارون لپاره هم وخو باسي. یو خبریال چې لې خستي او یو غیر سرکاري سکول استاد رکشا چلول شروع کړي، خو وای دواړه کارونه کوي او خوشاله هم دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورت کې اورو.
خبریال گل حسین مومن د کور چیلی وستلی او نزدې شاړ ته چرونه لبوتلې دي. گل حسین مومن د دو پاکستانی میډیا دارو سره په تنخواه کار کاو، خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاکډاون ولګید نو د ریډیو او ټی وی چینل لخوا یې تنخواه بنده شوه. دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټی وی مشر ته لیکلی چې د دې میاشتې تنخواه ورته ورلېږی او کنه. نو مشر ورته په جواب کې لیکلی چې نه، ځکه د کرونا د لاکډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخواه بنده کړې ده.
ځکه چې 7000 وراله ټي وي را کول یو داسې پر رپورټر له سي ار اس 1700 روپۍ لګاو داسې به موږ په اشتهاراتو کې خپل اخبار د پاره عین سره مزه کار کوم، نو هغه کې موږ وطن د 22000 روپۍ پورې موږ خپل لګې استل. خو کورونا جرال نو سخت خراب کول، نو بیا مې سوچ دا کو چې یاره دا په دې خو کار نه کیږي، نو مزاله مې دا چیلے پیدا کړل نه ټوله تصر چیلے دي. نو دو سار شپګنی میو بجه را خلاص کما دغه 9 بجو پر دې سر خپل ډیوټي کوم، به دین ازم خپل صحافتي اقدامات هم تر سره کوم، به 3:30 بجې به دې لرازم.
د مای په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شوی چې دوی د مستحق او بیروزګار خلکو سره د احساس ایمرجنسی د پروګرام د لاندې امداد هم کوي، او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د اي پي پي د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمای نه تر د مای در د نیمای پورې 13 میلیونه خلک بیروزګار شوي. په دغه بیروزګار شوو کې ډیرو خلکو بیا جاب سویچ او یي متبادل کارونه شروع کړل، خو څومره خلکو جاب سویچینګ کړي دغه ډیټا نه خود حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره.
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا تانه مړ شي. ساروي 2 غنټې ټایم دی له سار ورکوم، یو نیمه غنټه زه دی له مازیګر ورکوم، خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي ان شاء الله مو دی له بزې یو کس خام خاصات. بچی مې 15 دی، سالور پکې سکول لزی دی وخت کې، نو اوس مې موټر سایکل اغستې دی، نو اوس په هغه باندې سار هغه بوز سکول ته په 2 ورځو د 100 روپو پټرول ورواچوم.
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی. د کرونا د لاکډاون په ورځو کې په کور شو او د سکول تنخواه مکمل بنده شوې وه. خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیوله.
نو بس که قسم نه دیم قسم مکو سرجی وس زما رزق په ما ترازینو، بس قسم ته وای په حلال روزی غټل کی شرم نش چې ته و شرمېږي قرض وړه کیږي بل ته لاس نسی. نو دا غینه زما خه خبره داده تا ته هر یو کار په مخ راځي چې په هغه کې سبورای نه وي، نو کولې په کار د شرم نه دی په کار.
د پاکستان ورکر فیډریشن نېشنل کوارډینېټر شوکت علي انجم وای چې دوی ډیر کوشش کړي چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي، خو لا هم نه دی توانېدلې. البته داسې تنان ډیر رپورت شوی چې نوې نوکری یا مزدوري او یا بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي.
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي سیدارې سره خو به عادت شمار نه وي، خو دا په زرګونو لکونه جوړیږي. لکه تاسو د خیبر پختونخوا خبره کوي یا ټولمل خبره کوي دا ډیر زیات ورکر چې دنه پدې متاثر دي او غي متبادل ځان له غریبانان دیاړي یا چې دنه بعض خلک زمیدار کې بعض خلک سبزی منډو کې چې دنه ټیلی لګي د سبزی دا یو اهم جز دی چې راغي غریبانان خو ځان له روزګار ګوري
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکول شي ورته د لاکډاون په دوه میاشتو کې د ای پی پی د خبر تر مخه څلور دیرش لکه خلکو درخواستونه ورکړي د وزیر اعظم د سماجی حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیال ډاکټر سانیا نشتر د اکتوبر په اتمه ویلي چې تر دې دمه دوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 15 میلیونو خاندانونو نه زیات خلکو سره مرستې کړي خو دا یوازې د کورونا د لاکډاون نه دي بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم صحت لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوې دي شانواز ترکزی ماشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په سواد کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز پوهان وایي چې مالکان ډیویژن کې د زیتون پیداوار مواقع موجود دي خو زمیداران دې ته پام نه کوي بلخو زمیداران دا وایي چې دوی ته د زیتون پیداوار زیاتولو لپاره د حکومت مرستو ضرورت دی نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي
2006-07 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه د تجرباتي تور د زیتون د قلمونو لګولیو بوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي خو کامیاب دي درته پسواد کې خړې رغه ده په خپاسانه کې کی ځنګلي ډېر زیات ځنګلي دغه د زیتون دي په کار د چې دا قلميان شي نو ډېرو خلکو ته به پیدا ورسي ډېر قیمتي دغه ده ما تقریبا 300 بوټي لګولې نورم د لګېم لګوم ده تقریبا دا 300 ونه کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای
د بریکوټ یو بلتن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وایي چې د مشغلي پتوګي کلی کې د خونانو پونو کې د زیتون بوټي لګولې ول اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي
زمونږه حکومت چې ده هغه د خلکو رهنمایي وکي خلکو له سہولیات ورکي ا دا خلکو لا ټریننګ ورکی پراپر نو زمونږ په دې علاقه کې پکروړه ونی دي چې دغه چې دین په دې کې پیونکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي مونږ له با پیور تیل ملاو شي د خوراک مونږ له با اچار ملاو شي او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو
فمنګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستون کې ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور فصل دی
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهترین دغه رې د دې کم انوایرنمنت کې فرندلی دی کړي انوایرنمنت دوست ورته وایو ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سر دا ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي یو کړی دا غټ دغه رہے بل زیتون سرتا صفا دا رزق په قران مجید کې و پھیرې راغل دی اذر انسان د فرار به انتهایی ډیر خدای دی نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سواد کې د زیتون کروندې خامخو کوي او د سواد ابو هر لپاره بالکل فټ دی
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړکی وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې
دلته اکسټرکشن ماشين لګول دی زمیدار مل خونان راوړي خو پای کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیر کم راځي تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته اوس موږ زمیدار ته په یوه طرف باندې راغب کوو او آگاهی ولور کوو چې هغه په کې بهترین اقسام و لګی پیونکاره کې موږ سره مرسته کوو زموږ سره مخ قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خ پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاري کوي هغه نه وړاندې دي د زراعت پوهانو په هدایتو عمل وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوي کورونا وایرس تر لومړی پیښو سپیدو وروسته د سو میاشتو په موده کې کووډ 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ته ورسیده. په نړۍ کې دا وایرس میلیونه پیښې ثبت شوې دي او تر 1 میلیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغی لرونکي کسان ول. اوس مهال په یو شمیر هیوادونو کې د وایرس او ناروغی په اړه څېړنې روانې دي او ساينس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکي پرتله په ماشومانو کې د ناروغی د کم شدت څه وجوهات کېدی شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کرونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړي.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراثیمو په څیر نوی کرونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپرېږي. خو پوښتنه دا ده چې کرونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغول شي؟ د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري. خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساينس پوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. دا وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نور بیماری لري زړه یا د شکر یا داسې نور بیماری لري هم وي دا هغه زیات خرابولی شي په هغه اثر زیات کولی شي هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سین کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 ماشومان په دې مرض باندې انفیکټ شوي دي یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي 2-3 ماشومان زیات نه او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغې دا معلومه کړه چې یاره دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شان ډېر زیات وو. کرونا یې عمل نه وو لومړی نه.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خل نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساينسي څېړنیز مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نه ښکار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر شلو سیکنډونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي، او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې نه ځي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.